په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د یوې لویې غونډې لپاره چې چارواکو د عالمانو لویې غونډه بللې د امنیت د ټینګښت خبر ورکوي. د طالبانو چارواکو د دغې لویې غونډې د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې، خو د کابل پولیټکنیک پوهنتون چې له دې مخکې د دا ډول لویو غونډو او جرګو کوربه او سرلنن څخه د یوې اونۍ په مخه رخصتي اعلان کړې ده. د یو شمېر سرچینو په حواله د عالمانو دغه لویه غونډه به روانه اونۍ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شي او ورته د افغانستان له هرې ولسوالۍ دوه تنه عالمان او یو قومي مشر اوربلل شوي دي. د طالبانو چارواکو دغه غونډې د اجنډا په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي وو چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پیلېدو په شمول د افغانستان د روان وضعیت د څېړلو په اړه د عالمانو یوه لویه غونډه رابولي. د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت وایي د افغانستان په ختیځ کې په زرګونو کسان چې وروستۍ مرګونې زلزلې اغېزمن کړي د څښاک پاکو اوبو خوراکي موادو ته اړتیا لري او د ساري ناروغیو د خپرېدو له خطر سره مخامخ دي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا په سیمه کې د کولورا یا نس ناستې ناروغۍ د خپرېدو خبرداری ورکړی و. د افغانستان صرافانو ټولنه وایي د پکتیکا او خوست له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره یې 22 میلیون افغانۍ راټولې کړې دي. د دې ټولنې مرستیال او د کابل شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجي دادګل حضرت زی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیسې د افغانستان صرافانو او بهر میشتو افغان سوداګرو صرافانو او محصلینو مرسته کړې او دوی به پر مستحقو کسانو وویشي. په کابل کې د چین سفیر وانګ یوی وایي افغان سوداګرو ته د ویزې د ورکولو لپاره د اسانتیاو په برابرولو کار کوي. ښاغلی وانګ یو دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې متقی او وانګ یو پرون په کابل کې سره وکتل او دواړو لورو له زلزله ځپلو سره پر مرستو پر سیاسي مسایلو د افغانستان او چین ترمنځ پر ګډې سوداګرۍ بشري مرستو او چین ته د افغان محصلینو د بیرته ګرځېدو په اړه هر اړخیزې خبرې وکړې. د اوکران پلازمېنه کیف په شمالي برخه کې پر یوې استوګنې سیمې د راکټي بریدونو په نتیجه کې د یوې وکلنې ماشومې په ګډون لږ تر لږه 15 تنه ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې دغه توغندي روسي ځواکونو توغولې دي. دا بریدونه یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې اوکراینی ځواکونه له ختیځ سیورودونسک ښار څخه په شا شول او دا ښار روسي ځواکونو ونیوه. ازادي راډیو اوري او د خبرونې په پاته برخه کې د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت په کابل کې د یوې لویې غونډې لپاره چې نیټه یې نه ده ښودلې د امنیتي تدابیرو د نیولو خبر ورکوي. د یو شمېر سرچینو په حواله د عالمانو دغه لویه غونډه به د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ وشي او د نجونو د ښوونځیو په ګډون به د افغانستان پر روان وضعیت پکې خبرې وشي. په دې اړه مو د سیاسي چارو د نظر خاوند نظر هم اخیستی دی.
کله چې تاسو د دغه جرګې محال ته ګورئ نو قطعا دا به یو لویه تره جرګه نه وي. دا به یو داسې جرګه وي چې د افغانستان د اسلامي امارت له طرفه او د دوی پلویان به راځي.
د افغانستان د صرافانو د ټولنې له یو مشر سره به وغږیږو چې د پکتیکا او خوست له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 22 میلیونه افغانۍ راټولې کړې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف په اورزګان کې د لومړیو ټولګیو پر شپږ زره زده کوونکو قرطاسیه وویشل. زده کوونکي هم ډېر ورته خوشاله وو.
چې مکتب ته راتلی مې شی مې نه درلودی، نن جبستي او کتابچو شان اخلي. زه ډېر خوشحاله یم زه په چې کې برخه اخلم.
او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو ستاسو د ورکوشو عزیزانو د لټې خپرونه مه هېروئ.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل، د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په کابل کې د یوې لویې غونډې د جوړېدو لپاره د امنیتي تدابیرو په نیولو کار کوي. چارواکو نه دی ویلي چې دغه غونډه به کله جوړیږي او په اجنډا کې کوم مسایل شامل دي، خو یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا غونډه د عالمانو لویه غونډه به د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د کابل پولیټکنیک پوهنتون په لویه خیمه کې جوړ شي. نور به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لوري د دوی په خبره د علماو لوی غونډې لپاره چمتووالی پیل سوی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو د دې غونډې د کره نیټې او اجندا په اړه تر دې دمه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو د دوی په حکومت کې یوې خبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه د چنګاښ میاشتې په اتمه نیټه جوړیږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت دې غونډې ته د امنیتي تدابیرو خبره کوي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
پورا چمتو یو، پورا چمتووالی لرو ترڅو دغه غونډې ته پورا امنیتي تدابیر ونیسو.
که څه هم په دغه غونډه کې د بحث وړ موضوعاتو په اړه تر اوسه له رسنیو سره هیڅ هم نه دي شریک شوي، خو مخکې تر دې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې په هیواد کې د اکثرو سیاسي موضوعاتو او تر څنګ یې د نجونو د ښوونځیو د بیا پیل په اړه به د علماو له شورا نه ترکیب شوې یوه غونډه راوغوښتل سي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت هم له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د برخلیک په اړه دا خبره کړې وه. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره په دغه هیواد کې له بلخ ولایت پرته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو ریاست الوزرا ته په یو منسوب مکتوب کې چې پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کېږي ویل شوي، دغې غونډې ته داسې علما د برخوالو په توګه بلل شوي چې ښه شهرت، نوم او تقوا ولري. تر څنګ د مکتوب په اصطلاح د جهاد ملاتړ کړی وي. ویل سوي چې له هرې ولسوالۍ څخه درې تنه چې دوی علما او بل تنه مخور وي دغې غونډې ته بلل سوي دي، خو دا مکتوب رسمي نه دی تایید سوی. له دې وړاندې د افغانستان د ځینو ولایتونو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبانو د کلیو او ګذر وکیلان په خپله خوښه ټاکلي او د دوی رایې یا نظر ته احترام نه کوي. په همدې حال کې د کابل پل تخنیک پوهنتون ویلي چې له نن یک شنبه د جون میاشتې په شپږ ستمه د یوونی لپاره د هیواد د علماو سترې غونډې په مناسبت چې د لوی جرګې تالار کې ترسره کیږي رخصت دی. دغه پوهنتون خپلې لومړنۍ خبرتیا کې دې غونډې ته د لوی جرګې اصطلاح کارولې وه، خو له څو ساعتونو وروسته یې هغه خبرتیا د خپلې رسمي پاڼې ډیلیټ او پر ځای د علماو ستره غونډه وبلله.
په همدې موضوع کې تهم کې د افغانستان د استراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر او د چارو کتونکو هاتف مختار وایي طالبان له جوړېدونکو لوی غونډې د خپل حکومت لپاره کمپاین کوي. د نوموړي په آن چې دا ډول جرګې یا لوی غونډې چې له مخکې میکانیزم له خلکو سره نه وي شریک شوی په هیڅ ډول ملي نه شي کېدای. له ښاغلي مختار سره زما همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې دی له دغې لوی غونډې په اړه څومره خبر دی.
زه همره خبرې مرسومره چې په میډیا کې طالبانو اعلامیه او رسنیز معلومات دی، زیات په خبر نه يم. خو کله چې تاسو د دغه جرګې محل ته ګورئ نو قطعا دا به یو لوی ستره جرګه نه وي، دا به یو داسې جرګه وي چې د افغانستان د اسلامي امارت له طرف او د دوی پلویان برازي. ځکه لویه جرګه خو باید په میاشت ور باندې کار وسی، یو ملي میکانیزم باندې کار وسی، افغانان دعوت سي. د لویه جرګه موضوع او میکانیزم او طرحه او پلان د افغانستان ملت سره مطرح سي، هغه ته موږ لویه جرګه ویلی شو. دا به یو جرګه وي چې د علماو له طرفه بلل کیږي او د اسلامي نظام د مشروعیت لپاره به یو لابي وي، خو قطعا دا به د افغانستان د ټول ملت استازیتوب نه کوي او د دغه ملت استازی لویه جرګه به نه وي.
بله مختار صاحب، ورځ ورته لږې پاتې دي، پول تخنیک پوهنتون هم ورته رخصت شوی. فکر کوئ ولې دا خبرې مثلا په ډاګه کیږي نه، ولې دغه خبرې پټې مخته ځي؟ تر اوسه هم طالبان حاضر نه دي چې واضح ووایي چې دا جرګه په دغه ورځ جوړیږي، تر دغه ورځ پورې دوام کوي. فکر کوئ طالبان له دې ویرې لري چې امنیت مختل نه شي او کنه نور ملاحظات؟
هر ملاحظه چې وي، یو هر ملاحظه او دلیل د دې تر شا وی د ملت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی. افغانستان کې امنیت دی تر د مخه چې اسلامی امارات یا اوسنی نظام لویه جرګه غواړي، باید د لویه جرګه پر میکانیزم، اجنډا او اهداف باندې خبرې وشي او د افغانستان ملت ته وویل سي چې دا لویه جرګه موږ د څه شي لپاره غواړو. بیا د لویه جرګه په داسې یو لنډ مهال کې چې څو ورځې ورته پاتې یو لویه جرګه غوښتل کیږي، فکر کوم دا به هم د تیرو نظامونو په څیر یو قلابي جرګه وي او قطعا یو ملي جرګه مونږ ورته ویل.
اما دوی ورته د جرګې نوم نه دی ورکړی. مختار صاحب دوی وایي چې لویه غونډه چې شاوخوا 2000 دیني علما به پکې راټول وي او د 4 ولایتونو استازیتوب به کوي.
هر څه چې نوم ورته ایښی وي دغه لنډ مهال دغومره زمان چې څو ورځې پاتې او د خلک څنګه انتخابیږي، د چا له آدرس راځي، چا نه پوښتنه کړی، آیا دا خلک ټول هغه خلک دي چې امارت اسلامي پلویان دي، طالبان دي، بل د افغانستان کدرونه سته، قومونه سته، مشران سته، سیاسي احزاب سته، هغه جامعه مدني چې ورته وایي هغه دوی حضور لري، نور سیاسیون حضور لري. که داسې یو لویه جرګه وي چې صرف دوی پکې حضور لري او هر جرګه چې وي دا به د پایله د افغانستان د ملي منافعو پر ګټه نه وي، دا به یو لویه یو جرګه وي چې دوی ځان ته مشروعیت ورکوي. خو دا لویه جرګه به د افغانستان لپاره یا د افغانستان د ملت لپاره هیڅ شی نه لري.
د ښځو ګډون او مدني فعالانو ګډون هم په دغسې جرګو یا دغسې غونډو کې ډېر مهم دی، ځکه هغوی هم د ټولنې یوه برخه ده. څه فکر کوئ، آیا ښځې به ورته بلل شوي وي یا حداقل مدني فعالان به پکې وي، ځکه تر اوسه تنها د دیني علماو یادونه شوې؟
زه په دې اند او باور یم تر ټولو د مخه که یو لویه جرګه جوړیږي د ده میکانیزم او د ده اهداف باید مطرح شي. لویه جرګه خو څه رقم لویه جرګه چې احمدشاه بابا جوړ کړه، په هغه کې ټول قومونه حضور درلود. میرویس نیکه کله چې لویه جرګه جوړ کړه، د ګرګین پر خلاف افغانستان د ایران د توطیه نه وژغورل. اوس که دوی یو لویه جرګه جوړوي، دا لویه جرګه باید افغانستان د سیاسي، اقتصادي او نړیوال انزوا نه وباسي. داسې د څو ورځو په زمان او مکان کې دا څو ورځې چې ورته پاتې دوی لویه جرګه غواړي یا هره جرګه چې غواړي، قطعا دا به یو ملي جرګه نه وي او د افغانستان ملت به دا جرګه هیڅکله ونه مني.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر او د چارو کتونکی حاطف مختارو چې د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو د یوې لویې غونډې د جوړېدو په اړه خپل نظر راسره شریکاوه.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
وړاندې مو د پکتیکا د عامې روغتیا له رئیس سره مرکه کړې. ښاغلی عصمت وایي چې په سیمه کې تر اوسه پورې د زیانمن شوو سروې نه ده بشپړه شوې او ښایي چې د تلفاتو او د ټپیانو شمېر له دې هم زیات شي. خو بیا هم له همدې موضوع لرې نه شو، په همدې موضوع کې تم کېږو. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي د افغانستان په جنوب ختیځ کې په زرګونو کسان چې وروستۍ مرګونې زلزلې اغېزمن کړي، د څښاک پاکو اوبو خوراکي موادو ته اړتیا لري او د ساري ناروغیو د خپرېدو له خطر سره مخامخ دي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې او چا په سیمه کې د کولورا یا نس ناستې ناروغۍ د خپرېدو خبرداری ورکړی و. د دغې زلزلې له امله چې د چهارشنبې د ورځې سهار وختي وشوه، په تر ټولو زیاتو اغېزمنو پکتیکا او خوست ولایتونو کې لږ تر لږه 1000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی، 2000 تنه ټپیان شوي او شاوخوا 1000 کورونه ویجاړ شوي دي. او چا په زلزله ځپلو سیمو کې د کولورا د خپرېدو په اړه هم خبرداری ورکړی او په دې اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. د طالبانو د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان رویترز خبري اژانس ته ویلي چې خلک زیات خوړو او پاکو اوبو ته اړتیا لري او زیاته کړې ده چې چارواکو اغېزمن شوو ته روغتیایي خدمات رسولي، خو هغوی چې خپل کورونه له لاسه ورکړي دي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. خغلی زمان پر نړیوال ټولنې او د بشري مرستو پر سازمانونو او ادارو غږ وکړ چې د خوراکي موادو او درملو په برخه کې ورسره مرسته وکړي او د دې خطر ډیر زیات دی چې د دغه زلزلې په ژوندې پاتې شو کې ناروغي خپرې شي، ځکه اغېزمن شوي خلک سم کورونه یا سرپناوي نه لري چې پکې ووسي. دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم په سیمه کې د زلزله ځپلو سیمو د اغېزمن شوو کسانو د روغتیا په برخه کې اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې اړه نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان وروستۍ شمیرې ښیي چې د افغانستان په جنوب ختیځو ولایتونو کې د زلزلو له امله تر اوسه 800 کسان وژل شوي او 1400 تنه ټپیان دي. تر دې مخکې د دې زلزلو د تلفاتو په اړه ضد او نقیصې څرګندونې شوې وې. د وروستیو زلزلو تر ټولو ډېر تلفات په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وو. د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ اوسېدونکی باجان وایي د دوی په سیمه کې د زلزلې له امله 90 تنه وژل شوي او 200 تنه ټپیان شوي دي، خو نوموړی زیاتوي چې روس هم د ټپیانو کره شمیره معلومه نه ده.
ټول تعداد څنګه جمع ځکه نه دی چې یو څه خلک مصروف دی، کورونه ړنګ دي، بشتری هم نشته او خوراکي مواد دا هر شی لوند دي. ګڼ تعداد څه زخمي زپتن لګیږي، خو 200 ته خو رسیدلی.
د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی رحمت الله وایي د زلزلې له امله د دوی په کلي کې 15 تنه وژل شوي او تر 40 ډېر ټپیان دي. دی وایي په دې پیښه کې د کورنۍ 9 تنه غړي وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. رحمت الله زیاتوي وضعیت ته په کتو د خپلو ټپیانو په اړه اندېښمن دی.
د ما خپل شخصا نه شهیدون دي او ته مړه به زخمیون دي نه به شهیدون دي. و میږ خپل دا کیم کله چې دا دا 15 کری نه دي، خو دا کې 15 کسه هغه شهیدون دي و 30 کتبه درې بند 30 زخمیون دي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي که په وخت د ټپیانو درملنه ونه شي د دوی ټپونه عفونی کېدلی شي. دې سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي که څه هم هڅې روانې دي او مرسته کوونکي ټیمونه په ساحه کې دي، خو امنیتي ستونزې، د روغتیایي مرکزونو د تعمیرونو خرابېدل او د درملو او جراحي وسایلو کمی د ټپیانو د درملنې چاره سخته کړې ده. د دې سازمان په راپور کې راغلي دي اټکل کېږي چې په راتلونکو څو ورځو کې د دې زلزلو د تلفاتو شمیر لوړ شي. هڅه مو وکړه چې له زلزله ځپلو سره د مرستې په برخه کې د طالبانو حکومت د وروستیو فعالیتونو جزئیات ترلاسه کړو، خو ویندویانو یې د راپور د خپرېدو تر وخته زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په جنوب ختیځو ولایتونو کې 2 زلزلې وشوې چې لومړی یې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په سهار او دویمه یې د جمعې په ورځ 10 وشوه. د طالبانو حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت ویلي وو چې په دې زلزلو کې تر 1000 ډېر کسان وژل شوي دي.
و موردل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي اټکل کېږي چې د افغانستان په جنوب ختیځو ولایتونو کې زلزلو ځپلي دي ښایي د تلفاتو کچه لوړه شي. وړاندې دغه راز د پکتیکا د عامې روغتیا له رئیس سره غږېدلی وو چې وایي د دې ولایت په ګیان او برمل ولسوالیو کې له زلزلې وروسته نور ټکانونه هم حس کېږي. خو تر دې مخکې ستاسو پام راګرځوم سپورتي خبرونو ته.
محسن رضایی د آسیا د برونز مډال وګټه. د افغانستان د تکواندو لوبغاړی محسن رضایی د خپلو منګولیا او جاپاني سیالانو په ماتولو سره په آسیا کې درې مقام خپل کړ. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي رضایی په لومړۍ لوبه کې منګولیایي سیال ته او په دویمه لوبه کې جاپان څخه سیال ته په ماتې ورکولو سره وکړای شول چې د برونز مډال وګټي. د یاد ریاست په وینا د دغه مډال په ګټلو سره محسن رضایی وتوانی چې د خپلو پخوانیو نمرو په پرتله 14.40 نمرې زیاتې کړي او په څو ورځو کې به د تکواندو د نړیوال فدراسیون په درجه بندۍ کې د پام وړ پرمختګ وکړي. افغانستان تر اوسه په دې سیالیو کې د آسیا د برونزو دوه ارزښتناک مډالونه ګټلي او دا د راتلونکو لوبو لپاره یو ښه پرمختګ دی. د آسیا د اتلوالۍ د تکواندو سیالیو 15 پړاو د جنوبي کوریا په کوربتوب د روانې میلادي میاشتې په 23 پیل شوی چې د شاوخوا 150 آسیایي هیوادونو لوبغاړو پکې ګډون کړی. په لوګر ولایت کې د والیبال سیالۍ د الیاس خان بابا لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د والیبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه لوبې د جوزا میاشتې په 14 پیل شوې وې چې پایلوبې 13 ورځ ترسره شوه. د یاد فدراسیون د معلوماتو له مخې د دې سیالیو پایلوبې ته د الیاس خان بابا او د چینی فابریکې لوبډلې ووتې چې د الیاس خان بابا لوبډلې د 10 نمبرو په ترلاسه کولو سره بریا خپل کړه. په یادو سیالیو کې د میدان ښار، بغلان او جلال آباد ولایتونو نه 26 لوبډلو ګډون کړی و. دغه سیالیو موخه ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوی. او سریلانکا له دیشو کلونو وروسته د استرالیا خلاف 3 ورځنی لوبه وګټله. د کرکنفو د خبر له مخې د شان شیناکا په مشهد سریلانکا لوبډلې د 5 ورځنی لوبه د لړۍ 3 لوبه له استرالیا څخه 13 ورځ په 3 منډه وګټله او لوبلړۍ 1-3 په خپل نوم کړه. سریلانکایي لوبغاړو له دیشو کلونو وروسته استرالیا ته د دوی په خپل کور کې ماتې ورکړه. له دې وړاندې سریلانکا لوبډلې په 1992 کال کې له استرالیا ورته یوه لوبلړۍ ګټلې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې د پکتیکا د عامه روغتیا رئیس وایي لا هم د دې ولایت په ګیان او برمل ولسوالیو کې چې وروستۍ مرګونې زلزلې ډېرې ځپلي له زلزلې وروسته ټکانونه حس کېږي. حکمت الله عصمت ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې چهارشنبې د مرګونې زلزلې په ترڅ کې 1600 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او له 1500 زیات هم ټپیان شوي دي. تر دې مخکې د افغانستان د عامر وبخې د روغتیا نړیوال سازمان د وژل شوو کسانو شمېره شاوخوا 800 تنه ښودلې او تر اوسه پورې رسمي شمېرې نه دي اعلان شوي. ښاغلی عصمت هم دغه راز وویل د دوی د سروې چارې روانې دي او ممکن شمېرې بدل شي. له ښاغلی عصمت سره زما همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په پیل کې د زلزله ځپلو د وروستي وضعیت په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
ساحه ته لاړم او څو ورځې دلته په دې مصروف وم چې څنګه د لدیجې نه شی ټیمونه او دا د مرستو بهیر لدیجې نه مدیریت کوم. زه په مرکز کې وم او پرون مې خپل چې له ساحې نه لیدنه کړې ده. نو اول خدا به درته ووایم چې پرون په ساحه کې څو جټکې د زلزلې تازه جټکې وې او ما له یو جرایي هغه نه لیدنه کوله. په کندو بجې چې یوه قوي جټکه راغلله ساحه کې وسم زلزله جریان لري. خو البته یو شی به زه درته عرض کړم چې دا ډېر یو پیچیده جغرافیه ده. ټلیفونونه کار پکې نه کوي. نو د ټولو شهیدانو شمېر له 1900 نه د شهیدانو شمېر اوښتی او د ټولو زخمیانو شمېر 1511 نه پورته ده. دا که په ولسوالۍ واره درته وایم په ګیان کې د مک شهیدان چې دي 348 او په برمل کې 461 دي. په ګیان کې هم زخمیان 1506 او برمل کې 1015 کسه دي. البته زه یوه یادونه باید وکړم چې اوس هم موږ دا شیان اټکلي په دې دي چې دا ساحه یو دومره پیچیده غرنۍ ساحه ده چې ټولې ساحې لا تر اوسه پورې د موږ سروې په دې برخه کې چې شهیدان څومره دي او زخمیان څومره دي دا سروې لا نه ده فعل شوې.
بله او هغه څنګه عصمت صاحب د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي؟ هغه کسان چې د خاورو لاندې وو هغه ټول راوتلي؟
البته یو یادونه کوم، د ژغورنې عملیات په پای ته ورسېدل. د پنجشنبې په ورځ یو بل ټکان راغی، هغه 15 شهیدان او 9 نور زخمیان درلودل او له ټولو ساحې نه بیا هم معلومات نه وو. پرون چې زه ساحې ته تللی وم نو په ساحه کې ټول نړیوال همکاران لکه WHO، یونیسف، UNHCR او WP دا ټول هلته موجود وو. سره میاشت دا ټول هلته موجود وو په خپله ساحې لیدلې. البته چې هلیکوپټر نه وي، بیا هلیکوپټره د ساحې لیدل، د یوې ساحې لیدل نه تر بیګه پورې دا ساحه سړی نه شي لیدلی. دومره یو پیچیده او مغلقه جغرافیه لري. خو د زلزلې ټکانونه اوس هم شته. کوم تلفات چې زه اوس هم درته وایم، دا د مرګ او میر شمېره دا وروستي حتی نه ده رسېدلې. زمونږ ټیمونو پرون شروع وکړه د سروې چې دا دقیقه معلومه کړي چې څو تنه شهیدان دي او څو تنه زخمیان.
بله، او څه مرستې کېږي؟ دلته تاسو ویل چې نړیوال خیریه بنسټونه در رسېدلي دي، زیانمنو شوو ته څه ورکوي؟
مختلف ایجنسۍ او نړیوال سازمانونه چې پرون راغلي وو، نو دوا ده او خیمې دي، نور د کور لوازم دي، خوراکي مواد دي، تر اوسه پورې دا مرستې دي چې مختلف ادارو په نړیوالو سازمانونو په دې برخه کې شروع کړی ده. البته په هغه تعداد کې چې د خلکو ضرورت ده، په هغه تعداد کې لا مکمل نه دي رسېدلي. زه تاسو ته ویلی سم چې کاملا ویجاړ شوي کورونه دوری 3000 کورونه دي او نیمه تقریب 2000 کوره دي. برمل کې مکمل تقریب کورونه 4000 او نیمه تقریب 15 کورونه دي. نو دا په دومره حد کې موږ متضرر کورنۍ لرو.
د پکتیکا د عامه روغتیا رئیس حکمت الله عصمت چې په سیمه کې د زلزله ځپلو د وروستي وضعیت په اړه نور معلومات راسره شریکول. لکه څنګه چې مو واوریدل، زلزله ځپلو ته د مرستو لړۍ روانه ده. په دې ترڅ کې د غراز د افغانستان صرفانو ټولنې هم د پکتیکا او خوست له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 22 میلیونه افغانۍ راټولې کړې دي. د دې ټولنې مرستیال او د کابل د شهزاده سرای د صرفانو د ټولنې سرپرست حاجي دادګل حضرت زی همداسې بر سره وصل دی. حضرت زی کراته وویل چې دغه 22 میلیونه افغانۍ د افغانستان ټولو صرفانو کړی دی.
سلامونه نیکه هله تاسو او قدرمنو اوریدونکو ته، موږ 22 میلیونه افغانۍ تر دغه اوسه تر دغه دمه راټولې کړې دي، او 3 میلیونه افغانۍ مو نور هم تر دغه اوسه پورې چې تقریبا ټوله 25 میلیونه افغانۍ کېږي. یوازې شاهزاده سرای 8 میلیونه او پاتې نورې له چین نه صرفانو، د پېښور نه صرفانو، له هرات نه، قندهار نه، مزار شریف او جلال آباد نه دا غونډې دا برس راټولې کړې دي.
په دغو پیسو تاسو څه کوئ؟ څه ډول مرسته کوئ له زیانمن شوو سره؟
په لومړي قدم کې موږ 1500 ډیرو اړمنو کورنیو ته د خوراکي موادو او د کور د لوازمو یوه ډیره فوق العاده بسته آماده کړې ده چې په هغه کې به ټول ټال 40 قلمه مواد دي چې د وی کورنۍ دپاره به انشاءالله ټول ضرورت پکې وي، چې دغه بسته د 8 میلیونه افغانۍ په شاوخوا کې ترتیب و تنظیم شوی ده. نو د فتن به 1500 اړینو کورنیو ته دغه مواد رسو، دغه بسته کومکی بسته، او په څنګ کې موږ نور نغد افغانۍ دي چې دا به انشاءالله اغړمنو کورنیو ته ورسو.
په څه ډول مستحقو کسانو ته دغه مرستې تاسو رسوئ؟ د تاسو لخوا خپله او که د بلې کوم مرستندوی ادارې یا د سیمه ییزو چارواکو پر مټ؟
موږ به د سیمه ییزو چارواکو او د سیمه ییزو مشرانو په کومک او همکاري باندې اړمنې کورنۍ شناسایی کوو په خپله بذات، او بعضی کارتونه مو ترتیب و تنظیم کړي دي چې دغه کارتونه به مخکې له مخکې اړین هغه زیانمنو کورنیو ته توضیح کوو، بیا به په یو واحد یو دوه مرکزو کې موږ خپل مرستې په خپل لاس اړمنو خلکو ته رسوو.
ډېر مننه د افغانستان صرفانو د ټولنې مرستیال او د کابل شهزاده سرای د صرفانو د ټولنې سرپرست حاجي دادګل حضرتزی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف په ورځګان کې د لومړي ټولګیو پر شپږ زره زده کوونکو قرطاسیه وویشله. د دې ادارې مسؤلین وایي پر دې سربیره په پام کې لري چې په مرکز ترین کوټ او ولسوالیو کې له اول ټولګي تر دولسم ټولګي پورې پر زده کوونکو تدریسي چاپ شوي کتابونه هم وویشي. په عین حال کې د دې ولایت د پوهنې مسؤلین وایي چې د ښوونځیو لپاره کافي ښوونکي نه لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
په اورزګان ولایت کې د یونیسف لخوا د ښوونځیو د زده کوونکو په پار د ملاتړ او مرستې بلګام یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق نن په اورزګان ولایت کې پر 1400 زره د لومړۍ ټولګۍ پر زده کوونکو د کرتاسې د ویش لړۍ پیل کړه. په دغه ولایت کې د یونیسف ولایتي مسؤول نجیب الله لطیف د دغه مرستو د ویش پر مهال له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې له دې وروسته پلان لري چې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې به له اول ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې ټولو زده کوونکو ته کتابونه هم رسوي. نوموړي وایي دوی هڅه کوي چې په لیرو پرتو او نږدې سیمو کې ماشومانو او د غراز نورو زده کوونکو ته د زده کړې زمینه برابره کړي.
څنګه چې تاسو وینئ نن موږ د سیدر خان په ابتدایي ښوونځي کې د لومړي ټولګي شاګردانو ته د کرتاسې د ویشلو دغه بهیر پیل کړی. شپږ زره شاګردانو ته موږ اوس پلان کې لرو چې دوی ته کرتاسې ورسوو ټولو ولسوالیو مرکز ته. همدا ډول په پلان کې لرو د لومړي ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې ټولو زده کوونکو ته د دوی درسي کتابونه راورسیږي چې هغه نوي چاپ شوي دي د دوی پورې به رسیږي.
د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د پوهنې ریاست مرستیال مولوی مرحبا وایي لا هم په ښوونځیو کې زده کوونکي کرتاسې ته اړتیا لري او غوښتنه کوي چې نور دغه ډول مرستې هم ورسره وسي. هغه وایي د پخوا په پرتله په دغه ولایت کې په ښوونځیو کې د زده کوونکو شمیر زیات سوی چې دغه چارې دوی په ښوونځیو کې د مسلکي ښوونکو له کمښت سره مخ کړي دي او غوښتنه کوي چې په دې برخه کې هم یونیسف ورسره مرستې وکړي. هغه زده کوونکي چې د یونیسف لخوا ورسره د تدریسي توکو مرسته وشو خوشاله دي او زیاتوي چې تر دې مخکې د تدریسي توکو د کموالي له امله له ستونزو سره مخ وه. په دې اړه دوه تنو زده کوونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
زما نوم هغه شیرین دی.
شام نه درلوده چې مکتب ته راتلی مې شی مې نه درلودې. نن جبستي و کتابچو شانه چې زه ډېر خوشحاله یم. زه په چیک برخه اتلکم.
زما نوم شبیر احمد دی او زه مکتب ته راتلی لمه کتاب و قلم کتابچه مې نه درلوده. استاد راته ولاړو درس یې راته ویلي نن قلم کتابچه کتاب راکړي. زه کتاب کې درس وایم قلم کتابچه خط لیکم. ډېر زه خوشحاله شوم.
دا په داسې حال کې دی چې له دې مخکې دغلته د ښوونځیو زده کوونکو د تدریسي توکو کرتاسې کتابونو او مسلکي ښوونکو غوښتنه کړې وه.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. په دې برخه کې د ازادي راډیو ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د یوې لویې غونډې لپاره چې چارواکو د عالمانو لویې غونډه بللې د امنیت د ټینګښت خبر ورکوي. د طالبانو چارواکو د دغې لویې غونډې د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې. خو د کابل پولي ټکنیک پوهنتون چې له دې مخکې د دا ډول لویو غونډو او جرګو کوربه او سرلنن څخه د یوې اونۍ په مخ رخصتي اعلان کړې ده. د یو شمېر سرچینو په حواله د عالمانو دغه لویه غونډه به روانه اونۍ د چهارشنبې په ورځ جوړه شي او ورته د افغانستان له هرې ولسوالۍ دوه تنه عالمان او یو قومي مشر بلل شوي. د طالبانو چارواکو د دغې غونډې د اجنډا په اړه څه نه دي ویلي. خو له دې مخکې ویلي وو چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پیلېدو په شمول د افغانستان د روان وضعیت د څېړلو په اړه د عالمانو یوه لویه غونډه رابولي. د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت وایي د افغانستان په جنوب ختیځ کې په زرګونو کسان چې وروستۍ مرګونې زلزلې اغېزمن کړي د څښاک پاکو و خوراکي موادو ته اړتیا لري او د ساري ناروغیو د خپرېدو له خطر سره مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا په سیمه کې د کولورا یا نس ناست ناروغۍ د خپرېدو خبرداری ورکړی و. د افغانستان د صرفانو ټولنه وایي د پکتیکا او خوست له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 25 میلیونه افغانۍ راټولې کړې دي. د دې ټولنې مرستیال او د کابل د شهزاده سرای د صرفانو د ټولنې سرپرست حاجي دادګل حضرتزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیسې د افغانستان صرفانو او بهر میشتو افغان سوداګرو صرفانو او محصلینو مرسته کړې او دوی به پر مستحقو کسانو ویشي. د اوکراین پلازمېنه کیف په شمالي برخه کې پر یوې استوګنې سیمې د راکټي بریدونو په نتیجه کې د یوې وکلنې ماشومې په ګډون لږ تر لږه 15 تنه ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې دغه توغندي روسي ځواکونو توغولي دي. دا بریدونه یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې اوکراینی ځواکونه له ختیځ سیبرودونسک ښار څخه په شا شول او دا ښار روسي ځواکونو ونیو.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
دورکو سو عزیزانو د خبرونه ګران اوریدونکو او د ازادي رادیو قدرمنو منوالو سلامونه می ومني. ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکالي په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ماته روشن تاسو ته چمتو کړې او وړاندې کوم. قدرمنو دوستانو، خوشاله يم چې ستاسو د خبرونه وخت را رسیدلې دي او له همدې شیبې څخه ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت هم را نږدې شوی دی. د دې لپاره چې ستاسو زیات شمېر پیغامونه په دې خبرونه کې خبرو کړو نو ځکه رابسو او د نن ورځې د خبرونه به راسن ستاسو په هغو پیغامونو سره پیل کړو چې تاسو په هغو کې د ځینو پیدا شویو کسانو په هکله معلومات راکوئ.
سلامونه علیکم. هیله د ازادي راډیو ټولو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته. دوستانو، زه کشمن ترخیل یم د کابل ولایت نه. دوستانو، ما ته یو کس د ایران هیواد نه زنګ واله په نامه د مسعود خورمی واده د شپه کله کیږي. زه تر هغه انسان د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی یم. ماری پیټی وای کورنۍ نه هیڅ معلومات څوک غواړي چې د مسعود خورمی پاک معلومات پیدا کړي ما ته د شماره د زنګ وي 0484 4484
السلام علیکم. روشن صاحب، محترم السلام علیکم. تاسو ته د برنامې ټوله مینه والو کوم خیر. زه محمد د کابل ولایت کلکان څخه نن نن موږ ته ماشوم پیدا کړی د رئیس په نامه د شپږو کالو د لکه ساده تکلیف هم لري. ته وکنه تور ځانې ترتان دي که هر څه ما غوښته دي نو ماته د پدایې شمېره زنګ وي. نمره وته انټرنس مې راوړم سپیر وا اتیا نہ ہے بلش میرا متوانا سپیر وا لاس وطن دوس اتر سو زونے یعنی سپیر سپیر وہ یو سپیر دو دو اتر نہ دو بلش میرا متوانا سپیر وہ اتر سپیر
سلامونه نیکی هیله د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته خکسار دلاندې مل جلال آباد له خاره جلال آباد خارې نه پر میاډي په سیمه کې موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې خپل نوم سمیع الله خی او د پلار نوم صدیق الله یادوي. ماشوم تقریبا شپږ کلن دی، تورې غټې غټې سترګې دي او په داخل لاس کې د مریو نه یو لاسبندی پوښل شوی دی، د هغې په داخل لاس کې دی تورې او شنې مری دي پکې پاتې نښه یې دغه ده. په دې چپ لاس یې د سوځېدو نښه شته دی. نو ماشوم تقریبا شپږ کلن دی، که د هر چا وي یا د هر چا له کورنۍ وي نو موږ د ازادي راډیو هیله کوو چې موږ دا پیغام نشر کړي او دا خلک د خپل ماشوم ترلاسه کړي. ورته شمارې وایم، پیل کې اتحادات شماره وایم، صفر اووه سوه یو اتیا درې سوه نهه شپږ سوه درې، یعنې صفر اووه اته یو درې صفر نهه شپږ صفر درې. ریبا شماره صفر اووه سوه یو اتیا صفر اووه سوه یو اویا څلور سوه شپږ اتیا څلور سوه شپږ پنځوس، یعنې صفر اووه سوه یو اویا څلور سوه شپږ اتیا څلور سوه شپږ پنځوس. یو یو کې وایم په دغه شماره چې دی واټساپ هم فعال دی، صفر اووه اووه یو څلور اته شپږ څلور پنځه شپږ، دغه د واټساپ شماره هم ده. تلا شمېره بیا وایم، صفر اووه سوه یو اتیا درې سوه نهه شپږ سوه درې. په دې هیله دا کوشنۍ د هر چا وي او ترلاسه کړه، د دې ډېډو نه هیله کوو زموږ پیغام نشر کړي او په بیا بیا نشر کړي، دا کوشنۍ په خپلې کورنۍ ته ورسېږي. مننه د دې ډېډو نه چې خپلې برنامې په لاره اچولې ده. بغیر پامان
سلام روشن صاحب، تا ته هم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. زه محمد عبدالله د جلال آباد ښار د ننګرهار ولایت نه په اړیکه کې یم، په یو پیغام پرېږدم. دلته یو ماشومه ده، یا پنځه یا شپږ کاله عمر دي، تورې جامې پتن دي، سرې وختان دي، سره وختان دي، شنې سترګې دي، د افغانستان درې رنګه بلګړي هم په لاس دي. دغه ماشومه وایي، زه د لغمان ولایت اوسېدونکی یم، زما نوم مریم د پلار نوم زلنا خان دی. دغه کورنۍ که هر څوک وي نو موږ سره د دغو شمېرو اړیکه ونیسي، صفر اتاویا درې سوه یوویشت څلور څلوېښت شپږ پنځوس. یو یو در ته وایم، صفر اووه اته درې دوه یو څلور څلور پنځه شپږ. روشن شمېره همدا، صفر نهه اویا اته نوي شپږ سوه شپږ پنځوس شپږ سوه شپږ شپېته نهه پنځوس. روشن شمېره بیا در ته وایم، صفر نهه اویا اته نوي شپږ سوه شپږ شپېته شپږ نهه پنځوس. شمېره یو ځل بیا د واټساپ در ته وایم، صفر اته اویا درې دوه یو څلور څلور پنځه شپږ. روشن صاحب، په وروستیو کې زه هم ستاسو مننه کوم او سلام دې ورسېږي.
بله السلام علیکم، ارمان یم د چپرهار ولسوالۍ نه. یو ماشوم هم پیدا کړی چې اصلا د لوګر ولایت ځان خی، تورې جامې پر تن دي او تورې شنې چاینا تپلکی پر پخو دي او د لوګر ولایت ځان دا ماشوم خی. دا هر چا دا ماشوم دې مهربانۍ د لمحې زموږ سره په دې دوه غبرګو شمارو اړیکه ټینګه کړي. روشن شماره، صفر نهه اویا پنځه شپېته اته ویش څلور سوه اته پنځوس. اتصالات شماره، صفر اته اویا اووه څلوېښت اته دېرش نهه سوه یو نوي. یو ځل بیا تکراروم، صفر اووه نهه شپږ پنځه دوه اته څلور پنځه اته. اتصالات شماره، صفر اووه اته څلور اووه درې اته نهه نهه یو. روشان صاحب، هیله مې دغه ده چې بار بار دغه پیغام نشر کړي تر څو د دې ماشوم خپلوان یادا شي او د مهربانۍ له مخې د هر چا دا ماشوم وي موږ ته دې په دغو شمارو زنګ وهي. بس ازادۍ راډیو دې همداسې ژوندۍ او ګړندۍ وي، همداسې خپرونې ولرې د موږ د پاره. کور موادان خیر.
سلامونه طاهر روشان رور، تا ته وایم بیا چې سو گوری د ازادۍ راډیو نه دورکو عزیزانو برنامه ټولو ته خاص او ځنګلي سلامونه وایم. بلال تنها د ټولي ټلیفون لیکي تر اغلې یم د ننګرهار نه. ور بیا ټایر روشان رور تاسو ته یو پیغام پرې ګدم دغلته هم په نوم د هومیر ماشوم مونږ ته ادا کړی شاوخوا 15 کاله عمر لري کلی او ښایسته ماشوم دی ننګرهاري لهجه لري که دغه عمر ماشوم د هر چا وي نو په دغه شمارو دي اړیکه ونیسي او خپل کوچنی دې ترلاسه کړي د اړیکې شمارې ورته وایم 0 8 1 2 2 3 2 یعنی 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 سلویخ نخ سوا پینزه سلویخ یعنی سپر و سپر سلور نخ سلور و سلو نخ سلور پینزه او این پین شماره دیم واوری سپر واویا شپک سوا دوویش یو شپیت سلور شپیت یعنی سپر و شپگ دو دو شپگ یو شپک سلور پای کی روشن شماره وایم سپر و سوا شپگ نوی شپک شپیت سلور اتیا و اتیا یعنی سپر و نه شپگ 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 ات سلور ات و د واتساپ شماره هم ورته پای کې وایم مقصود یې هم ورلیږم. د واتساپ شماره د صفر اووه سوه یو اتیا دوه شپېته دوه شپېته دوه دېرش یعنې صفر اووه اته یو شپږ دوه درې دوه. په دغه شماره واتساپ هم لرو. نو ښکلی او ښایسته ماشوم دی که دا د هر چا د کورنۍ نه وي نو واتساپ شماره مې هم ورته وویله. نو خپل کوچنی که ترلاسه کوي نو دغه واتساپ هم اړیکه نیوي ستاسو ته ښه وخت.
سلامونه روشن صاحب تاسو ته بیا چې اوري څوک ازادۍ ټولو ته سلامونه کوم. زه صدیق الله جهادیار یم او کابل نه یم. روشن صاحب موږ سره دغلته د تیرو یوې میاشتې نه را په دې خوا یو ماشومه ده. نو دغه چې زه د اته کلونه په عمر دی او لږ ذرا سبي کوم ته مشکل لري کله کله وایي چې زه د هرات یم. نو دغه که د هر چا مهرباني دې وکړي مونږ ته په دغه شمېرو زنګ ووهي. د واټساپ شمېره ورته وایم که غواړي تصویرونه هم ورته لېږي چې صفر اووه سوه شپږ شپېته دو لس درې دېرش اووه دېرش او بله شمېره ده صفر اووه اویا څلور اتیا دوه سوه اتلس او بل نمبر هم ورته وایم صفر اووه اویا صفر څلور نوي پنځه پنځوس پنځه نوي. مهرباني دې وکړي مونږ ته په دغه درې شمېرو باندې کولی شي اړیکې ونیسي او خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. السلام
السلام علیکم روشن صاحب سلام تاسو ته کوم. یو سلام د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته کوم په دې هیله چې راته راوژړوئ او د سیاست سامې په مپرتان وي. زه کائنات وفه یم د ننګرهار ولایت څخه. دلته موږ سره یو ماشوم دی چې تېره ورځ موږ په بازار کې پیدا کړی ده او دا ماشوم چې دی خبرې هم نشي کولی او ډېر ژاړي ډېرې بغارې وهي. نو کورنۍ ډېر ورته یادېږي. نو که دغه ماشوم داسې وي موږ ته دې په دغه شماره باندې زنګ وایي. زه ورته د خپل د ټلیفون شماره وایم. زما د ټلیفون شماره ده صفر اووه اته درې نهه دوه اووه پنځه څلور څلور. شماره ورته یو ځل بیا وایم صفر اووه اته درې نهه دوه اووه پنځه څلور څلور. ډېره مننه د ازادۍ راډیو څخه کوو چې موږ ته یې دغسې خپرونې پر مخ اچولې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم. د خدای په امان. السلام علیکم. سلام تاسو ته سلام د ازادۍ کون کوردونکو ته کوم. زه هیله چې روغ او جوړ او وخت مو په خیر. مریمش قانون د کابل د هر قیمت څخه دغلته موږ یو ماشوم پیدا کړی چې نظر نومېږي د نقیب الله زید او ورکې د پنځو کالو شاوخوا په عمر کې دی او خبرې مې نشي کولی په ژبه باندې کوم خونته دی. نو که د هر څه ما ته دې ته دغه شمېره باندې زنګ ووایي زه د ټلیفون شماره وایم صفر اووه 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 دوه پنځه صفر صفر نهه اته.
ګرانو دوستانو په دې هیله چې ستاسو کوم خپل او عزیز د دوغو پیدا شویو کسانو په ډله کې وي. که نه نو دعا به کوو چې ستاسو عزیزان هم ارڅه ژر پیدا شي. اوس په هم راسو ستاسو هغو پیغامونو ته چې تاسو په هغو کې د خپلو ورکو سوو دوستانو پلټنه کوئ.
سلامونه روشن صاحب محترم ته او بیا د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته ټول ته خاص سلام وایم. وخت مو په خیر. زه عادل ارمان د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه تاسو سره په ورکو شو عزیزانو کې پیغام پریږدم. دا چې زما د ماما زوی کامران د پلار نوم یې سید محمد نومیږي، د یو میاشت را په دې خوا په سپین بولدک کې نادرکه شوی دی. که د دغه شخص په اړه هر چا ته معلومات وي نو موږ سره دې په دا دوه غبرګو تیلیفوني شمېرو اړیکه ونیسي. سر کې اتصالات شماره وایم: 0-3-10-10-3-9-9. دا شماره یو ځل بیا تکراروم: 0-3-1-0-1-3-9-9. بلا شماره وایم: 0-8-9-8-21-1. یو ځلی بیا تکراروم: 0-8-0-8-9-2-1-1. بلا اتصالات شماره هم وایم: 0-3-1-1-3-3-3. روشن صاحب محترم له وخت را کولم نړۍ نړۍ مننه تاسو ته باقي خو وخت کې شي بي الله مومل.
السلام علیکم. عبدالحنان مومن یم د کندهار ولایت څخه. خدای دې دې مشتره تشه او امر دې مشتره تشه. زما یو دوست ورته دی رحیم الله د عشق نوم. نو کې څوک غواړم معلومات دې زور تخپل د ټلیفون شمیره اعلان وم. شمیره د افغان دې سیم ده 0-0-0-3-5-15-3-5-5. د شمیرې تکرار دی: 0-0-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5- وجي شپاش شپاش نا ات دري يو شپاش كينز دشمري تكرار دي سيبر و شپوشتا اتنيوي يو ديرش كينز شپتا دغه د افغانستان شعرې زل بیا وایم سپر و سپر سپر درې شپږ پنځه درې اووه اووه د خدای سم
مبارکتای د پکتیکا دی ولایت کی وا د موږ ما یو بچی ورکته د جمعدات په نامو باندې څلور میاشتې کیږي څور به سوکلو د کپه دغه شمیره باندې ما ته زنګ وکړي کله هر چا سره په دغه باندې ما ته زنګ وکوي صفر وو وو یو دوا صفر پنځه یو وو یو نه دا بل شمیره ده صفر وو وو شپږ پنځه شپږ نه وو وو یو وسلام
سلامونه تاسو ته تاسو کوریا زده رادیو ټول ته ځانګړي سلامونه اله ده چې تاسو بخوي د ورکو ځان خبرونه او خیر پیل کړی دا چې زمونږ یو کلیوال ورک دی اسماعیل والا د کامران درې میاشتې مخکې ننګرهار سرخوجو څخه ورک شوی او تاله عمر یې دی عصبي مشکل هم لري کار چاته په اړه معلومات وي مهرباني وکړئ د انساني همدردۍ له مخې زمونږ سره په دغه دوه غبرګو شمېرو اړیکه ونیسئ اتصالات شمېرې دي صفر اته اویا نهه سوه یولس اته نوي لس او بله شمېره ده صفر اته اویا اوه دېرش درې شپېته شپږ سوه پنځه نوي شمېرې یو ځل بیا وایم صفر اته اویا نهه سوه یولس اته نوي لس او صفر اته اویا اوه دېرش درې شپېته شپږ سوه پنځه نوي روشن صاحب خلانا چې زما پیغام بار بار نشرې کی تر څو هغه ماشوم پیدا شي او خپل کورنۍ ته وسپارو تر بیا خو اخلي اعلان
وکړه. السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو منوالو ته نور الله هجران مکابل څخه زمنګ یو ورک عزیز د اکرام تنامه د محمد رحیم زوی د 15 کلو عادی جامع پرتان لیکار شاته پته یم ته د پردیش میرو زنګ وای لومړی شمیر سه پر شپګاویا نه پنځوس وسو شپږ شپته یعنی سه پر و شپږ پنځه نه پنځه نه و شپږ شپږ یادونه دا د واتس اپ شمیرم ده برا اتصالات میرا سپر اتاویا وولس شپاک شبیت نه سالوی یعنی سپر و اتا و یاو شپاک سالور نه بلا دا انتینش میرا سپر واویا نه آتیا وویش انزا سوا دری دیش یعنی سپر و اتا نه دوا و باقی پروگرام سلامونا
نیکی احترامات کلیوال حلق در سرپور کشو عزیزانو کی پیغام پر ایک دم دا چی زموږ د ترزوی وهاب د پلار نومی جلیل لی په ننګرهار ولایت کې نادرګه شوی دی نو که هر چا ته په اړه معلومات له ما سره دی په دا یو شماره اړیکه ونیسي 0 9 5 2 2 8 2 2 یو ځل بیا یې وایم 0 9 5 2 2 8 2 2 ډیر مننه دا زوی رډیو څخه سلامونه نیک هل احترامات روشن سے محترم تا تا او هغه خوږه چې وګ دی ازادي ته چې وی ټول ته خاص سلام کوم وخت په خیر زه خلفیار یار د ننګرهار ولایت کمیول سوالی څخه در سره په اورکشو عزیزانو کې پیغام پریږدم دا چې زموږ د ترزوی بلال د پلار نومي وهاب دی د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې نادرکه شوی دی نو که هر چاته په اړه معلومات له ما سره دی په دا دو شمارو اړیکه ونیسي فایل کې روشن شمار وایم 0 9 5 2 2 8 2 2 اتصالات شمار وایم 0 8 2 5 1 2 0 5 روشن شمار یو ځل بیا وایم 0 9 5 2 2 8 2 2 ډیر مننه روشن صاحب
سلامونه ګلونه احترامات تاسو ته او څوک چې غوږ دی ازادي رادیو ته کې به ټولو ته خاص سلام کوم وخت مو په خیر زه د ټلیفون په لیکه وصل شم زیول حق مرخیلی ما او بیا د ننګرهار ولایت او د کامې ولسوالۍ څخه یم ما د کاکا زوی چې نوم یې خالد د سمندر کا زوی دی او سمندر کا وسم ته زما تر څنګ ولاړ دی هغه یادونه کوي چې نن نه شل ورځې مخکې د پاکستان ته مزدوري د کار مې لیږلی وو او د کندهار ولایت د سپین بولدک کې نادرکه شوی دی که هر چاته د دې لږ په اړه معلومات نو موږ سره د په دغه درې ټلیفوني شمېرو اړیکه ټینګه کړي لومړی اتصالات شمېره وایم 0 9 5 2 3 5 0 تکرار یې وایم 0 8 2 2 2 0 5 2 3 2 3 2 5 روشن شمار د تا وای ما 0 9 5 2 9 تکرار وای ما 0 9 5 2 9 0 8 9 6 4 د ازادي رادیو څخه ډیر ډیر مننه د خدای په امان سلامونه روشن صاحب محترم تا تا او هغه خواږه چې غوږ دی ازادي رادیو ته ټول خواږه ته یو خاص سلام کوم همدا وخت بخیر یو ځل بیا ګډونوال شم در سره حسیب الله خاموش در سره د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما روشن صاحب محترم زموږ یو ملګری تقریبا دغه سلور پنځه ورځې کېږي چې تورخم ته د تک پر محل نادره کشوي دی دغه دوست زموږ جاوید نومېږي او د پلار نوم نوید دی نو عمر یې تقریبا داسې یو څوارلس کاله کېږي نو دغه جاوید هلک که هر چا لیدلی وي یا ور سره وي نو د مهربانۍ له مخې دې ما سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکه ونیسي زه پیل کې تلات شمېره یادوم هم په واټساپ شته او په موبایل کې هم استعمالېږي تلات شمېره وایم 0 98 99 1522 روشن شمېره درته وایم 0 99 1522 د اعتراض شمیرې تکرار د توایم 0 98 0 9 5 3 2 روشن شمیرې تکرار وایم 0 9 2 0 4 8 5 6 2 اتلات شمیره یو دل بیا یادوم 0 98 99 1522 روشن سه محترم لتا څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه چې موږ ته داسې یو پروګرام په لار اچولې تر څو په کې موږ خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړو تر بیا زه حسیب الله خاموش تاسې ته ښه وختونه ښې شېبې
بلی السلام علیکم په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشاله به یاست تایه روشن صاحب تاسو سلام علیکم ستاسو برکوستو عزیزان ټول دوستانو سلام علیکم په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشاله به یاست رحمت ایساک افغانیم له کندهار څخه نو تایه روشن صاحب زموږ یو دوست ورک شوی دی نو ما ساعت پنځه وروسته نن دې پیدا شوی نو تقریبا هغه دې څلور میاشتې زمیاشې پرځ پدې نو تایه روشن صاحب ځان پیغام لا ورواچو او ډیره مهرباني بشته ما پیغام را نشر ک د سمه ولا په نامه دی د کندهار څخه درک شوی دی نو چې اربع مسلمان تر معلومیه مز ما سره دې پر دغه کې پنيش نه را باندې اړیکه ونیسي دا به دا نمبر یو باندې سیس مره او توایمه 0 8 3 3 0 9 2 5 بل اتصالات شمیره ده 0 8 1 1 3 3 9 پاج 2 شنره بیا زل بیا لا ورتوایم سی پر اویا درو اتیا دیش لساو پنزویش بل شنره سی پر اتا اویا یا ولس سلور سلویش لساو دش پیتا نو پر دیه هیل تایرو شانا پیغانا سنا شرکا او زمشتر داغا دوست را پیداش
قدرمون اوریدونکو ستاسو د پاره زموږ د نن ورځې دغه خبرونه خپل د پای شی بوته را رسیدلې ده په دې هیله چې تاسو بیا هم موږ ته خپل پیغامونه راولېږئ چې موږ به هغه خامخا تاسو ته خبره کړو او د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو شمیره د همدې خبرونې په پای کې درته اعلانوو تر بلې خبرونې پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او د ژوند په چارو کې بریالیتوبونه غواړم د خدای په امان مختمو ګلونه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00 42 02 21 12 15